سهار لس بجه شوی. السلام علیکم دران اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعته خپرونه کې پر خبرونو سربیره راپورونه او په پای کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې فنلند ژمنه کړې چې له افغانستان سره د اوږدمهالو همکاریو د موافقې له مخې به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د سولې د بهیر ملاتړ او د پوهنې په برخه کې مرستی کوي. دا هر څه وروسته راځي. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
افغانستان او فنلند په خپلو کې د اوږدمهالې همکارۍ موافقه لاسلیک کړه. چارواکي وایي د سالنګ لویه لاره بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه او هند له پاکستانه د هغه زندانی د خوشي کولو غوښتنه کړې چې څو ورځې مخکې په یو زندان کې پرې حمله وشوه. د خبرونو تفصیل: افغانستان او فنلند په خپلو کې د دوشنبه په ورځ د اوږدمهالې همکارۍ موافقه لاسلیک کړه. په پرختي پروژو کې مرسته د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې همکاري، د سولې له بهیر ملاتړ او د پوهنې په برخه کې مرسته د فنلند او افغانستان ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو په موافقه کې مهم ټکي دي. افغان ولسمشر د همدې سند د لاسلیک لپاره د فنلند پلازمینې هلسنکی ته تللی او پرون غرمه د دې هیواد له صدر اعظم سره دا سند لاسلیک کړ. په پرختي پروژو کې پر اتلونکو لسو کلونو کې د 10 میلیونه یورو د راګولو د ژمنې سربیره فنلند منلی چې د ښوونکو د روزنې په برخه کې به د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرسته وکړي. چارواکي وایي چې نن د پروان د مرکز اړوند په دولانه سیمه کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یوه ښځه او خاوند ووژل شول. د پروان د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې امیر محمد نارم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تحقیقات ښیي چې یوې ښځې خپل خاوند وژلی او بیا دغه ښځه د خپل ورور لخوا وژل شوې. نوموړی وایي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او په ارتباط یې دوه کسان نیول شوي هم دي. د سالنګونو د ساتنې او سالنې ادارې چارواکي وایي چې د سالنګ لویه لاره د یوې ورځې تړل کېدو وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د سالنګونو د ساتنې او سالنې د ادارې مرستیال عبدالظاهر ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار د ډیرو واورو د ورېدو له کبله تړل شوې وه. د سالنګ لاره د افغانستان د جنوب او شمال د نښلولو یوه مهمه لاره بلل کېږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 450 افغانۍ 95 پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 509 افغانۍ. هند له پاکستان د هغې هندي زندانی د خوشي کولو غوښتنه کړې چې څو ورځې مخکې د لاهور په یو زندان کې حمله پرې وشوه. سرجیت سنگ چې د جاسوسۍ په تور په پاکستان کې په 1990 کال کې د څلورو بمونو په چاودلو او په هغو کې د 1300 کسانو په وژنه مجرم پیژندل شوی، په اعدام محکوم دی. خو د اعدام حکم یې د ولسمشر آصف علي زرداری د امر له مخې تر نامعلومې نیټې ځنډیدلی. نوې ډیلي له اسلام آباد چه نوموړي ته هند ته د تګ اجازه ورکړي سو علاج وشي. هندي چارواکو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دې قضیه کې د مثبت او بشري نظر په خودل سره نوموړي خوشي کړي. عربي هیوادونه وایي دوی به د اسرائیلو د 1980 کال په سرحدونو کې ځینې واړه بدلونونه ومني. د قطر صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم السانی د شپږو عربي هیوادونو په استازیتوب وویل چې د عرب لیگ پلاوی د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د ځمکې د تبادلې د دوه اړخیزې او د مقایسې وړ موافقې احتمال منلی. السانی دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په واشنګټن کې تر پرونۍ کتنې وروسته وکړې. کیری عربي مشران هڅوي چې د سولې لپاره د نویو هڅو په لړ کې د عربو او اسرائیلو ترمنځ د 2002 کال د سولې د نوښت تعدیل شوې بڼه ومني. نوې طرحه د 1980 کال سرحدونو ته د ستنېدو په بدل کې د اسرائیلو لپاره په عربي نړۍ کې د پراخې رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دمشق کې د سوریه پر صدر اعظم په 14 تروریستي حمله بللې او هغه یې غندلې ده. راپورونه وایي د دمشق په مرکزی برخه کې پرونی 14 شپږ کسان وژلې دي. د سوریه دولتي ټلویزیون وویل چې صدر اعظم ویل الحلقی ته زیان نه دی اوښتی. وروسته د سوریه دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړ چې الحلقی د حمله غندلې او د تروریستي ډلو د ماتې او ناکامو هلو ځلو یوه برخه بللې. د نوموړي اشاره د سوریه د حکومت وسلوالو مخالفینو ته وچه د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي له سوریې غواړي چې د دې سازمان څیړنیزې ډلې ته دې په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه څیړنو ته اجازه ورکړي. بان کی مون پرون وویل څیړونکي ډلې په دې برخه کې د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ څیړنې کړي، خو دا مسله یوې معتبرې او هر اړخیزې څیړنې ته اړتیا لري. په مارچ کې د جوړې شوې دې ډلې مشري سویډنی په اکی سلستروم کوي. بان کی مون وایي چې د دې ډلې پر کار بشپړ باور لري.
زه د ډاکټر ایکی سلستورم او د متخصصانو د ډلې پر صداقت، بې‌طرفي او مسلکیتوب پر باور لرم.
د ملګرو ملتونو سره په یو وخت د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي دي چې د سوریې رژیم باید د خپلو ګټو لپاره هم د څیړنې ته اجازه ورکړي. د چک د جمهوریت د پایتخت پراګ خاروال وای د دوشنبه په ورځ په دې خار کې 14 کوم ترسي برید نه و. بوهسلوف سوفوبودا خبر لنو ته وویل د پیخه د طبیعي غازو د لیکیدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. په دې پیخه کې چې د چک د جمهوریت ملي تیاتر ته نږدې رامنځته شوه، 15 دیش کسان ټپیان شوي دي. د پراګ خاروال پرون په همدې اړه خبر لنو ته معلومات ورکړل.
هغه څه چې زه په پریکنده ډول ویلی شم همدا ده چې دا د ګازو یوه چاودنه وه. زموږ سره د راټول شویو معلوماتو له مخې دا یوه تروریستي پیښه نه وه.
ویل کېږي چې د ژغورنې ډلو تېره شپه تر ناوخته هڅه کوله چې درې تنه نادرک شوي کسان ومومي، خو د پراګ د خاروال په وینا دوی ونه توانېدل د تریتم شویو درې کسانو کوم یو پیدا کړي. د خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په هلسنګي کې د افغانستان او فنلند ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو موافقه لاسلیک کړه. په یو تحلیل راپور کې په دې اړه بحث کوو چې افغانان له بیلابیلو هیوادونو سره د اوږدمهالو همکاریو له موافقو څخه څنګه د ځان په ګټه کار اخیستی شي.
کار دره چې په افغانستان کې فعال ډیپلوماسي موجوده اوسي، چې څو کولای شي د دغه ستراتیژیکو قراردادونو نه خپل اقتصاد تقویه کړي.
په نورو موضوعاتو کې په فرا کې چارواکي وایي چې پولیسو د مخدرو موادو درې لوی قاچاقبران نیولې دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او بیا به د هغې صابرې میرمنې خبرې واوري چې وایي خاوند یې ترې تللی، خدای تر اوسه په نامه ناسته ده.
هلته پسې پاتې سو، بله ښځه یې کړې ده. زه دلې خپل دلې ورو سره اوسېږم، هیوادانه لور لرم، نو ټوله ژوند مې همدغسې تېر شوی دی.
د دې مېرمنې د زړه خوله به له نورو موضوعاتو سره یو ځای په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې واورئ چې له اس ام اس 813 سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. زموږ کاکلا ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات او نورو لویو ښارونو کې خبريږي. افغانستان او فنلند پرون په خپلو کې د اوږدمهاله همکارۍ موافقه لاسلیک کړه. د افغان ولسمشر حامد کرزی د ویندوی دفتر په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دا سند فنلند ته د ښاغلي کرزی د سفر پر مهال د هغه هیواد له صدر اعظم سره لاسلیک شو. د دې موافقې په یو برخه کې راغلي چې فنلند به له 2014 کال وروسته د لسو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې 1.5 میلیون یورو پر پراختیایي پروژو لګوي. اجمل اند د دې موضوع تفصیل اوروي.
په پرختي پروژو کې مرسته د افغان امنیتي ځواکونو پر وسنه کې همکاري د سولې له بهیر ملاتړ او د پوهنې په برخه کې مرسته د فنلند او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو په موافقه کې مهم ټکی دی. د دواړو هیوادونو مشرانو دا سند د دوشنبه په ورځ د هلسنګي په ښار کې لاسلیک کړ. د اوږدمهاله همکاریو د دې سند له مخې به افغانستان او فنلند په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، پراختیایي او همدارنګه د حکومتدارۍ د قانون د پلي کېدو او سیمه ییز مشارکت په برخو کې همکاري کوي. ولسمشر کرزی د همدې سند د لاسلیک لپاره هلسنکی ته تللی و او پرون غرمه یې د فنلند له صدر اعظم یرکی کاتاینن سره دا سند لاسلیک کړ. په دې سفر کې له ولسمشر کرزی سره د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپنتا او ځینې نور افغان چارواکي ملګري دي. د دې سند له لاسلیک وروسته ولسمشر کرزی د خپل فنلندي سیال وینیمو نیننستو سره په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته څرګندونې وکړې. په پراختیایي پروژو کې په راتلونکو لسو کلونو کې د 1.5 میلیونه ایرو له لګولو د ژمنې سربیره فنلند منلی چې د ښوونکو د روزنې په برخه کې به د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرسته کوي. ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د دې سند په لاسلیک کولو سره د افغانستان او فنلند په اړیکو کې یو نوی باب پرانستل شو. د فنلند ولسمشر وویل چې د هیواد پانګوالې لیواله دي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. نوموړي له دې برخو یوه هم د ټکنالوژۍ برخه یاده کړه. نوموړي وویل دا تړون به له افغانانو سره مرسته وکړي چې د همدې مرستو څخه په ګټې ښه راتلونکی ولري. د فنلند ولسمشر ټینګار وکړ چې د دې هیواد خلک او پارلمان د افغانستان ملاتړ کوي او نه غواړي چې په دې هیواد کې د تیرو لسو کلونو بریاوې له خطر سره مخ شي. دا فنلند ولسمشر د خپل افغان سیال د غوښتنې په ثواب کې چې دا هیواد د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې همکاري وکړي ژمنه وکړه چې هیواد به د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په دې تړون کې د فنلند حکومت د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ هم په ډاګه کړی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا، جرمني، فرانسې، هند، ناروې او فنلند سره د اوږدمهالو همکاریو سندونه لاسلیک کړي، خو د اوږدمهالو امنیتي همکاریو سند په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې لا هم روانې دي او تمه ده چې د دې خبرو اترو څلورم پړاو به هم زر تر زره پیل شي.
د اجمل اند په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په فنلند کې د فنلند له صدر اعظم سره د افغانستان او فنلند ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهالو همکاریو موافقه لاسلیک کړه. یو شمېر کارپوهان له ځینو هیوادونو سره د افغان حکومت لخوا د شویو ستراتیژیکو تړونونو او همکاریو پر تطبیق ټینګار کوي. دوی له افغانستان سره د دې تړونونو لاسلیک او تطبیق ګټور بولي او وایي چې د دې تړونونو عملي کېدل د افغانستان په اوسني او راتلونکي حکومت پورې تړاو لري. دا په تاسو حال کې ده چې د بهرنیو چارو وزارت شویو تړونونو ته خوشبيني ښیي او هغه د افغانستان په ګټه بولي. په دې اړه نور معلومات د ازادي رادیو د خبريالي نجي ساپي پراپور کې ووري.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې لزنی او هیوادونو سره د لاسلیک شویو ستراتیژیکو تړونونو ژمنې هغه وخت عملی کېدای شي چې افغان حکومت لخي او ګټور ډیپلوماسي څخه کار واخلي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو ستراتیژیکو همکاریو تړونونه افغانستان ته ډاډ ورکوي چې له 2016 میلادي کال وروسته به هم نړیوال متحدین یوازې پرینګدی. نوموړي وویل افغان حکومت ته پکار ده چې یو فعال ډیپلوماسي او د بهرني سیاست لپاره یو فعال دزګه ولري تر څو وکول شي چې له دغو اړیکو او ستراتیژیکو قراردادونو په استفادې سره افغانستان خپل نظام خوندي او اقتصاد پیاوړی کړي.
افغانستان د دې وروستیو ستراتیژیک تړون لري. د افغانستان شرایط، د افغانستان حالات او افغانستان کې کوم بدلون نه راځي د مقابل هیوادونو لپاره هم ډیر مهم دي. نو په کار دره چې په افغانستان کې یو فعال ډیپلوماسي او د خارجي سیاست لپاره یو فعال دستګاه موجوده اوسېږي تر څو وکولی شي دغه روابطونه او دغه ستراتیژیکو قراردادونه نه نظام حفظ
کا خپل اقتصاد تقویہ کا. د حقوقي چارو ځنې نور کارپوهان په دې نظر دي کچېرې له دغو ستراتیژیک اړیکو نه افغانستان په خدوګه استفاده و نه شي کړي او په دولت کې شته د اداري فساد او د قانون د نه حاکمیت موضوع هوار نه شي نو بهرنیان به هم د همکارۍ دوام ته زړه خنه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د دې ترڅنګ چې د دغو تړونونو پر اهمیت ټینګار کوي وایي چې د دې تړونونو پر تطبیق کار پیل شوی او همدا وسله امریکا سره په دوه جانبه کمیسون کې خبرې پر روان دي.
موږ د امریکا متحده ایالاتو سره یو دوه جانبه کمیسون لرو، رسمي جلسې شوې دي د بهرنیو چارو وزیرانو په سطح باندې، د بریتانیا سره موږ د دوه جانبه کمیسون جلسې شوې دي، هند سره د دوه جانبه ستراتیژیک کمیسون جلسې شوې دي، پراتنوک کې به هم کېږي، او د نورو هیوادونو سره هم د دې خطنامو د دې ستراتیژیکو سندونو تطبیق روان.
ښاغلی موسازی وویل چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې له ترکیه او عربي متحده اماراتو سره هم د همکارۍ تړونونه لاسلیک شي. ولسمشر حامد کرزی له دوو اروپایي هیوادونو فنلند او ډنمارک سره د اوږدمهاله همکارۍ د هوکړه لیک د لاسلیک کولو لپاره د یک شنبې په ورځ دریو اروپایي هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. افغانستان تیر کال هم د انګلستان، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره د اوږدمهاله همکارۍ سندونه لاسلیک کړل. افغان چارواکي وایي د دې سندونو د لاسلیک کولو موخه د افغانستان او دغو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول او د اوږدې مودې لپاره د افغانستان څخه د دغو هیوادونو ملاتړ دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس غوږ شئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو غاڼو کې څه لیکلي دي. د کابل د نن چاپ د ورځپاڼو مخکتنه رحمت الله افغان کړی ده.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د سه شنبې د ورځې په غاڼو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او امریکا ترمنځ په وروستیو اړیکو باندې لیکنې او تبصرې کړي دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله لیکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ستونزو عامل امریکا دی. ورځپاڼه زیاتوي کله چې بهرنیو امریکایي ځواکونو د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې خپل نظامي تاسیسات د پاکستان پوځ ته پرېښودل، نو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې رامنځته شوې. ویسا ورځپاڼې په افغانستان کې د میشت امریکایي ډګروال کالن توماس خبرې هم راخیستې دي چې ویلي دي یادو ځواکونو له ګوشتي سره پر پوله هیڅ ډول پوځي تاسیسات پاکستان ته نه دي سپارلي. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي واقعیت دا دی چې امریکا له پاکستان سره پټې او ښکاره معاملې لري. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې ده که دا هر څه د امریکا په توافق نه وي، نو امریکا او ناټو ولې چوپه خوله پاتې دی؟ سرنوشت ورځپاڼې په مزار شریف کې د امریکا د قونسلر کټمنس خبرې راخیستې دي چې ویلي دي امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولو په روانو هڅو کې د درېمګړي رول لري. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی له امریکا سره د جدي خبرو اړتیا. د سرمقالې لیکوالی کې د افغان حکومت اصلي ستونزې له امریکا سره ده. له پاکستان، طالبانو او نورو مخالفانو سره زموږ د ستونزې اساسي لامل امریکا ده. د لیکوال پان افغان حکومت له امریکا سره یوې پایلې ته له رسیدو وروسته کولای شي له پاکستان او وسلوالو مخالفانو سره خپلې ستونزې حل کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په سیمه کې د امریکا بنسټیزو لویو او ستراتیژیکو اهدافو ته وګورو، نو په ښکاره معلومیږي چې امریکا افغانستان ته تر هغه خورا زیات اړتیا لري چې افغانستان یې امریکا ته لري. د لیکوال په باور پر همدې اساس افغانستان کولای شي له امریکا سره جدي خبرې وکړي، او افغان دولت باید امریکا ته واضح کړي چې دوی نه غواړي د امریکا د اهدافو پر وړاندې خنډ شي. خو که امریکا افغانستان تر پښو لاندې کوي او یوازې پر پاکستان تکیه کوي، نو دا به د امریکا لپاره ناوړه پایلې ولري. د خدمتګار ورځپاڼې د سرمقالې عنوان د احتیاط په کار دی. د سرمقالې لیکوالی کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د خبرو لهجه یو د بل پر وړاندې تونده شوې ده. د لیکوال پاند په ټوله کې دغه خبره حساسیت پارونکې ده او له راتلونکو انتخاباتو سره نیغې اړیکې لري او د یو بل د بې اعتباره کولو لپاره ترې افزاري استفاده کیږي. د لیکوال په باور نو له همدې کبله افغان ولس ته پکار دی چې په وړاندې له احتیاط څخه کار واخلي او د احساساتو ښکار نه شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمنو اوریدونکو، د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د فرا امنیتی چارواکي وایي درې تنه مشکوک قاچاقبران نیولې دي. دا کسان تیره ورځ ناوخته د فرا په اناردرې ولسوالۍ کې نیول شوي. په دې اړه نور تفصیل له فرا څخه د ازادۍ راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې واورئ.
د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ د مختلفو اکثر د مبارزې ریاست دغه عملیات د نردرې ولسوالۍ په سیمه کې ترسره کړي دي. د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې درې تنه مشکوک قاچاقبران د یوې سراچه ډوله موټر او وسلو سره نیول شوي دي. د فراه ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي دغو کسانو غوښتل دغه مخدره توکي ایران ته ولېږدوي. د والي د ویان په وینا دغه مخدره توکي 40 کیلو تریاک دي او د پیش د امنیتونو څخه څېړنې په دې اړه روانې دي.
مخدرات او مسلمان دي هغه په نارغري ولسوالۍ کې تقریبا 30 کیلوګرام تریاک د یوې سلاسي سره یو موټر سایکل یو مخدره او درې کسه مسلمان نیولې دي. نو تحقیقات جریان لري.
د فراه ولایت د نارغري ولسوالۍ که څه هم یو امن سیمه ده خو دغه ولسوالۍ د ایران سره پول لري او د مخدراتو قاچاق کل ناکله پر دغه پوله ترسره کیږي.
په همدې حال کې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د ښار په بازارونو او کوڅو کې په نشئی توګو د معتادو کسانو له ډېرېدو څخه شکایت کوي. د دوی په خبره چې روږدي کسان د نشئی توکو د رانیولو لپاره د دوی وسایل غلا کوي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه دا مفصل راپور راستولی.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د نشیانو د غلا او زورولو له لاسه د دوی په خبره تر پزې راغلي دي. د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې روشت کسان د دوکانونو او کورونو وسایل غلا کوي. څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په لارو کوڅو او نور ځایونو کې له نشیانو شکایتونه وکړل او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ستونزې چاره وکړي.
مردم ازادي غزيات از موټرو را ویني چراغ شواز کو سره صدای مردم بر برای
د خلکو زورونه ډیره ده. د موټرو څراغونه خلاصوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي. د شپې خو کله چې بیرته راځي یو شی مغلا سوی وی تیر شپه دوی کراچی غلا کړی. دوی په لینونو ناشتي نه حکومت څورته وای او نه هم بل څوک. دوی ته هم ستونزه ده او دکان لرونکو ته هم. نشاین مجبور دي یو پړی نشي توکي په یو سلو شل افغانۍ دي. که پیسې ونه لري مجبور کیږي چې یو غلا وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکو له افغان دولت غواړي چې په ښار کې دي د نشي توکو د پلورلو مخنیوي وکړي. د نشي توکو پر ضد مبارزه وزارت معلومات لمخي په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون کسان په نشي توکو اخته دي. راپور نه وایي چې د دیشمیر کسانو د درملنې لپاره په ټول هیواد کې یوازې یو سلسلور د درملنې مرکزونه شته چې بس نه دي. په کابل ښار کې ځینې روشت کسان وایي په بازار کې نشي توکي په بې پروا او وزارت توګه خرڅېږي چې په نشي توکو دښته کې دولي لامل هم دغه دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دولت په ښارونو د نشي توکو د پلورلو مخنیوي ونه کی نه یوازې دی بل نشي توکو خلاص نسی بلک نور کسان به هم سره روشت سي.
تلن ما دواستي خلیته نه دروړي چې خار تراشم چې دا لو ګورم بیا پیراشم ز د کانم پټه کې کار کوم خر رنجم پزانتی روم دلاسونه می ګوره یو میاشت تکلیف پزانتی روم دو میاشت پزانتی روم درې ورځې بعد هیڅ مشکل نه بیا درې نه میځه کې پروشنده مره غړ کړه
یار از ما یو کار به کیږي دلته د سیو چې ما پلار مر شو ز ډیر چې ګرخونه ما باغه وخت بیا مې پرې خو دا بیا پرې راغلم خار ته داخل شم بیا می وهلید د حکومت نه دغه شی غواړم چې دغه شی په دغه خار کې بند چې دغه ځای نه وي شاید منګه د عملمونو.
په کابل ښار کې په نشي تو کاخته کسان تر ډیره ځوانان دي چې خیرن کالی څیر ګریوانونه او ببر ورشتان د دې ښار په ځینو سیمو تر پلونو لاندې او ویجاړو کورونو کې نشه او ژوند کوي. له نشي تو سره د مبارزې وزارت وایي چې په کابل ښار کې اوس مهال شاوخوا 80,000 په نشه اخته کسان موجود دي. د دې وزارت مسؤلین وایي سږ کال به هم پلان لري چې په ښارونو کې د نشي تو کو پلورونکي ونیسي او دغه پروګرام یې پیل کړی دی. د نشي تو پر ضد مبارزې وزارت سلاکار انجینر زبی ولادایم ازادي راډیو ته ویل په کابل ښار کې د روزو کسانو د درملنې لپاره خپل کوششونه دوه برابر کړي.
تقریبا 28 مراکز لرو. کابل شو چې په یو وخت کې 970 روزو کسان ته تداوی لپاره په مراکز کې ځای په ځای کوو. دوه چنده د پروس کال په پرتله دي او خوشبختانه موږ بل برنامه لرو چې په سکر کې په لیګي تقریبا درې نور مراکز هم په کابل کې دي. یو نو دیسی لخوا دا کیږي چې ظرفیت تقریبا تر 50 بستریز دي. سکاله موږ برنامه لرو چې د قاچاقبرانو یا وخت چې په خارونه کې روغو کسان ته مواد آماده کوي د غوې د نیولو په دمو کو
شغلی دایم وای د نشي توک مافیای کړي په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1 میلیون ډالر د نشي توک د پلورلو او قاچاق لاري په لاس راوړي. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي 95% نشي توک په نارامو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، روزګان، فراه، نیمروز، کونړ، ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې کښت او تولید دي. د افغانستان د نشي توک پر ضد مبارزې وزارت وایي په نشي توک د ډیرو کسانو د اخته کېدو اصلي لاملونه بیکاری، بیوزلي، جګړې، د نشي توک په اسانه پیدا کېدل او ګاونډي هیوادونو ته د افغانانو کډوالۍ ده.
د خوست ښار د استوګنې د نویو پروژو اوسیدونکي وایي دوی که څه هم ښاروالۍ ته د ښاري خدمتونو په نوم ټاکلې پیسې ورکوي، خو د ښاروالۍ ریاست د دوی لپاره اساسي خدمات نه برابروي. دوی د مثال په توګه یادونه کوي چې د څښاک د اوبو د چمتو کولو او د برېښنا، ښوونځیو، جوماتونو او سړکونو جوړولو ته پام نه کیږي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
آزادۍ مینه د خواجهمتون د غونډۍ نمرې، سارنکوټ، مالیار، بانډه او نور د خوست ښار په مرکز، شمال او لویدیځ کې تر ټولو نوي او پراخه راهایشي یا د استوګنې پروژې دي چې اوس په کې لوړې او مجللې ودانۍ جوړې شوي او خوست ښار ته ځانګړې ښکلا ورکړې ده. د یادو پروژو کورونه چې نږدې 3000 ته رسېږي، مالکینو یې د ځمکې قیمت او د ښاري خدمتونو ټاکلې پیسې حتی څو کاله وړاندې د ښاروالۍ د عوایدو حساب ته جمع کړي، خو لا تر اوسه هم سیمهوالو ته یو شمېر عمده ښاري خدمتونه لکه د څښاک اوبه، برېښنا، د کوڅو فرعي سړکونه او دواړو غاړو ته د لښتیو جوړول، سوداګریز مارکیټونه په مناسبو ځایونو کې د ښوونځیو جوړول، تفریحي پارکونه او نور کارونه پکې نه دي ترسره شوي. د یادو پروژو یو شمېر اوسیدونکو خپلې غوښتنې راسره په دې توګه شریکې کړې.
زاد بلاد آزادۍ مینې اوسیدونکی یم. موږ خدمات شریف ټول تسلیم کړي دي، مګر په آزادۍ مینه کې جومات نشته، مکتب نشته، کلینیک نشته، برېښنا نشته، برق نشته، سړکونه نه پخې.
غزالدین سرنکول پروژه په دې کې کور لرم. زموږ پروژه چې وا ډېره اساسي روغه سامه شاري پروژه ده، که اصولي اسناد هر څه مکمل لري. خدمات په امس په ساحه کې لکه مطلبونه، لکه سړکونه، لکه ټول تاسیسات، لکه پارکونه، دا په دې برخه کې موږ ته
بلوری ته د چارو کتون کې هم پر رهایشي پروژو کې د یو شمېر اساسي خدمتونو ترسره کول مهم بولي او یادونه کوي چې دا خدمتونه له بشري ژوندانه سره تړلي اړتیاوې دي چې د وظیفوي مسؤلیت تر مخې باید دي چې د ښاروالۍ ریاست سر ته ورسوي. په دې اړه د نظر خاوند ګل سید متنوال داسې څرګندونه کوي.
دلته د سړکونو جوړول، د چکلو اوبو رسول او د برېښنا یو عمده ضرورت دی چې دغه پروژې لپاره باید ترسره شي.
د ښاروالۍ ریاست مرستیال انجینیر محمد شریف د آزادۍ مینې د اوسیدونکو غوښتنو ته په پام سره وایي چې په دې وروستیو کې په دې پراخه سیمه کې یو شمېر پروژو لکه جوماتونو، سړکونو، پارکونو او په خامه توګه د فرعي سړکونو پر رغونه پیل کړی.
آزادۍ راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي له سوریې غوښتنه کړې چې د دې سازمان څېړنیزې ډلې ته په دې هیواد کې د څېړنو اجازه ورکړي. بان کی مون وایي د سوریې رژیم باید د ملګرو ملتونو کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلې د کارولو ادعاوې وڅېړي. لبلې خو د امریکا متحده ایالاتو هم ویلي دي چې سوریه باید د ملګرو ملتونو له څېړنو سره مرسته وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکي اجمل اند اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان د څېړونکو یو ډله چمتو کړې ده چې سوریه ته ولاړ شي او په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوریه له حکومت څخه غوښتي څو دې ډلې ته اجازه ورکړي چې سوریه ته ورشي او خپلې څېړنې بشپړې کړي. بان کی مون د دوشنبې په ورځ وویل څېړونکي ډلې په دې برخه کې د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ څېړنې کړي، خو دا مسله یوې معتبرې او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. بان کی مون وایي د باوري او هر اړخیزي څېړنې لپاره اړتیا ده چې هغه سیمې وکتل شي چیرې چې ادعا کیږي کیمیاوي وسلې کارول شوي. زه یو وار بیا د سوریې له چارواکو غواړم چې د دې څېړنو دوام ته دي د ځنډ او شرط پرته اجازه ورکړي. د دې څېړونکو ډلې چې د مارچ په میاشت کې جوړه شوې مشري سویډن په اکیسل سټورم کوي، تر دې مخکې راپورونو کې اشاره شوې وه چې د بشر الاسد رژیم د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې 2 ځلې کیمیاوي وسله کارولې. د ملګرو ملتونو سره په یو وخت امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي دي چې د سوریې رژیم باید د خپلو ګټو لپاره هم دې څېړنې ته اجازه ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنې د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته په واشنگټن کې وویل دا مهال امریکا او متحده ایالاتونه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه د نورو شواهدو د ټولولو په لټه
دي. Syria within 24 to 48 hours
je karne wa ida malgur milatuno dala chamtu da chi da salur satuno sakhatar atatsal wi khsatuno moda ki pa Syria ki zay par zay shi kho ka walas mashar bashar la sad de chelne ta ijaza war kri pa de barkha ki pa tulu sargand kulu jmano aw khpulo gat wadari ki
موږ له خپلو فرانسوي، برتانوي او نورو شریکانو سره بوخت یو څو په دې برخه کې نور شواهد هم راټول کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په تېره اونۍ کې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د یوې کمې اندازې کیمیاوي وسلې د کارونې د احتمال په اړه ویلي وو. په سوریه کې دننه حکومت او وسلوال مخالفانې یو بل د حلب په ښار کې د مارچ په میاشت کې دا ډول وسلې په کارونه تورنوي. د مشق غواړي چې دا څېړنې یوازې د حلب په ښار کې محدودې وي، خو ملګري ملتونه وایي څېړونکي ډله یې غواړي د هغو ادعاو په اړه هم څېړنې وکړي چې وایي د ډسمبر په میاشت کې په هومس ښار کې کیمیاوي وسله کارول شوې ده.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو پرمختیاو په اړه خبرونه، راپورونه، تحلیلونه او مرکې د ازادي راډیو